په افغانستان کې د سهار او بجې سوی. السلام علیکم او د جمعې سهار مو په خیر. د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونې له همدې شېبې پیل سوې او د 12 ساعتونو لپاره د ماښام تر 2 بجو اوریدلی سي. د هر ورځې په څیر د خبرونو پیل په دوو سهارنیو خبري مجلو کوو. لومړی خبري مجله 13 دقیقې ده. په راپورونو کې اوري چې د ناتو عمومي منشي وي د وسلوالو طالبانو وروستي بریدونه نمایشي بڼه لري. په خبري مجله کې د ځینو نړیوالو رسپانو پاڼې هم اړوو او به ګورو چې د افغانستان په باب کوم مطالب خپاره کړي دي. زه سلیم او عبدالحمید راکین را سره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي. نن د جمعې مبارک ورځ ده. د لړم یا عقرب 13 د نومبر 4 خبري مجله په خبرونو پیلوو. د ناتو عمومي منشي د وسلوالو طالبانو وروستي بریدونه نمایشي وبلل. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې مشر د افغانستان او عراق څخه په چټکۍ سره د امریکایي قواوو د ایستلو په اړه خبرداری ورکړ. په بهرنیو خبرونو کې اوري چې ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز د خپل هیواد پر قلمرو د هر ډول احتمالي حملې په اړه اسرائیلو ته خبرداری ورکړ. د ناتو عمومي منشي وایي چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو وروستي بریدونه نمایشي دي او مخالفین په دې بریدونو سره نسي کولای پر ځنګړو سیمو ولکټینګ کړي. اندرس فوګرس موسن چې پرون په بروکسل کې خبرې کولې وویل طالبان له خپلو وروستیو حملو سره سره کمزوري سوي دي. رسموسن همدارز وویل چې ناتو به د حقنی ډلې پر ضد پوځي فشار ته دوام ورکړي او زیاته کړه چې په افغانستان کې سیاسي حل ته د رسیدو لپاره د حقنی شبکې په څیر د ډلو پر ضد پوځي فشارونه ضروري دي. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې مشر له افغانستان او عراق څخه په چټکۍ سره د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه خبرداری ورکړ. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د راپور له مخې امریکا شایي تر هغې اندازې چې تمه کېده په افغانستان کې خپله ونډه په چټکۍ سره د ملاتړ حتی بدله کړي. د کانګرس د استازو د جرګې مشر جمهوریت غوښتونکي جان بونر په دې اړه وویل د دې کار علت شایي د امنیتي اندېښنو په اړه د تبلیغاتو له وجې سیاسي بیړه وي. د برتانیا پاوز پرون په افغانستان کې د خپل یو بل سرتیری د وجل کېدو خبر ورکړ. د برتانیا دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي دغه سرتیری د هلمند ولایت په ګریش ولسوالۍ کې د غزمی په حل کې و چې وسلوالو طالبانو برید دربانې وکړ. د دې سرتیری لمړي سره پر روان میلادي کال کې په افغانستان کې د وجل سوی برتانوي سرتیرو شمیر 14 تنو ته ورسید. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز د خپل هیواد پر قلمرو د هر ډول احتمالي حمله په اړه اسرائیلو ته خبرداري ورکړ. د ایران خبری رسنیو د جنرال حسن فیروز آبادی له قوله راپور ورکړی چې وایي ک اسرائیل داسې کوم اقدام وکړي نو له خپل دې کار څخه به پښیمانه او سخته جزا به ورکړل سي. نوموړي د ایران پر اټومي تاسیساتو د احتمالي حمله په اړه په رسنیو کې د اسرائیلي مشرانو د خبرو سویو سرګندونو په ځواب کې خبرې کولې. د ایران لوی درستیز دغه سرګندونې وروسته ترغه کوي چې اسرائیلو د خپل هغه راکټ د ازمویلو خبر ورکړ چې ایران په نشه کولای سي. اسرائیلو همدارز د چهارشنبه پر ورځ خبر ورکړی و چې په سردینیا سیمه کې له ایټالوي جنگي الوتکو سره پوځي تطبیقات کړي دي. د بشري حقوقو مدافع ډلې وایي د سوریې دولتي ځواکونو پرون شل کسان یو ورځ وروسته ترغه وژل چې د دې هیواد حکومت له عربي ټولنې سره د اعتراض کوونکو پر ضد له تاوتریخوالي د لاسه اخیستو ژمنه وکړه. د سوریې د بشري حقوقو څارونکو ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی د عیني شاهدانو په حواله راپور ورکړی چې دغه کسان په ناکراره هومز ښار کې وژل سوي دي. هومز د بشار الاسد د رژیم پر ضد د پاتسون له مهمو مرکزونو څخه دی. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې له مارچ میاشت راهیسې په سوریه کې د حکومت ضد اعتراضونو له پیل وروسته تر اوسه تر 300 زیات کسان وژل سوي دي. اسرائیل فلسطینی ادارې ته د 100 میلیون ډالرو په ارزښت د مالیې د پیسو د انتقال بهیر ځنډولی او ویلي دی چې غواړي له دې لارې د ملګرو ملتونو په فرهنګي مؤسسه یونسکو کې د فلسطین د غړیتوب په وړاندې خپل اعتراض څرګند کړي. د دواړو خواوو چارواکو خبر ورکړی چې اسرائیلو په روانه میاشت کې د پیسو د انتقال چارې چې عموما د هرې میاشتې په لومړیو دریو ورځو کې فلسطینانو ته رسیږي نه دي ترسره کړي. په یونسکو کې غړیتوب د فلسطینی ادارې د لویې مبارزې یوه برخه ده چې هدف یې په ملګرو ملتونو کې د خپلواک فلسطینی دولت په رسمیت پیژندل دي. د امریکا ولسمشر وایي د فرانسې په اقتصادي غونډه کې د ګډونوالو مشرانو تر ټولو مهمه دنده دا ده چې د اروپا مالی کړکیچ حل کړي. باراک اوباما د فرانسې په ساحلي ښار کان کې د نړۍ د 30 سترو صنعتي هیوادونو یا G8 ډلې د سرمشریزي په درشل کې دغه خبرې وکړي. زما په نظر دا د حیرانی خبره نه ده چې موږ خپل ډیر وخت د نړۍ د اقتصاد د ژغورنې او پیاوړتیا په اړه پر بحثونو ولګوو، څو د خلکو لپاره د کار امکان رامنځته او په نړیوال مالي بازار کې ثبات ټینګ سي. دلته به په راتلونکو دوو ورځو کې د دندو مهمه برخه د اروپا د مالي بحران حل وي. په اروپا کې د پورونو بحران او د یونان وضعیت په کن کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو پر سرمشریز سیوری اچولی دی. د عراق کوردی مشر مسعود برزانی ترکیه ته خپل دوه ورځنی سفر پیل کړ. د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر احمد داوود طغلو سره به د عراق په شمال کې د کوردی یاغانو په وړاندې د ترکیه جګړه د خبرو د اجنډا په سر کې وي. شغلی اوغلو ویل د تروریستي فعالیتونو په وړاندې به ګډ اقدام کیږي.
مو کاردشته دروي ورمک استیان بو ترور فعالیتنه کارشه ده.
موږ غواړو پر دې ټکی ټینګار وکړو چې د ترکیې او عراق سیمه ییز کوردی حکومت به له ترکانو او کوردانو سره په ګډه د تروریستي فعالیتونو په وړاندې ګډ اقدام کوي چې دغه ورانکاري فعالیتونه زموږ ورورولۍ ته گزار راکوي. دا شغلی برزانی ته زموږ پیغام وو. موږ تمه لرو چې هر څوک د دې تروریستي سازمان په وړاندې دریځ خپل کړي چې زموږ د ورورۍ مخه یې نیولې ده. دا زموږ حق او مسؤلیت دی. له همدې شیبې موږ د عراق له سیمه ییز کوردی حکومت څخه د تروریزم په وړاندې د څرګند او فعال ملاتړ او پیوست تون تمالرو و اکټیو بیر دستک به دانشمو بیکټوروس. برزنی دا کتنه دوی ونی ورسره ترغه کوي چې کوردی یاغیانو د ترکیه په جنوب ختیس کې پر پوزي ساحو په بریدون کې څلروشت ترکی سرتیری ووجل. په افغانستان کې د سهار و بجې او څه باندې شپږ دقیقې شوې. په دې خبري مجله کې اوري چې د ناتو عمومي منشي وایي د وسلولو طالبانو وروستي بریدونه نمایشي دي. په هرات کې پرونی بریدونه دوه تنه وژلي او
پنځه نور کسان چې پولیس او امنیتي ځواکونه ول او یو بهرني سرتیری هم ژوبل سوي دي.
په یو راپور کې به وورو چې د ننګرهار ځوانان د بن له دویم کانفرنس څخه څه هیله لري.
هیله غوښتنه دا ده چې داسې خلکو ته په دې جرګه کې لاره پیدا کړي چې هغه د هیواد لوړو ګټو ته ژمن وسیږي. هغوی
په دوه نړیوالو ورځپاڼو کې د استنبول د کانفرنس په باب تحلیلونه راغلي چې د خبري مجلې د دویم نیمایي په سر کې اوري. د دې ترڅنګ تر اوو بجو او دیرشو دقیقو نور مسایل هم څېړو. د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې د وسلولو طالبانو وروستي بریدونه نمایشي بولي او وایي چې برعکس اصلي پرمختګ هغه دی چې نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې کړی دی. اندرس فوګ رسموسن ویل ناتو افغانستان ته د دې لپاره خپل ځواکونه استولي چې دغه هیواد یو ځل بیا د تروریستانو په ځاله بدل نسي او ځکه د ژمنه وکړه چې پر تروریستي شبکو او له هغې ډلې پر حقاني شبکې به فشارونه زیات کړي. جزئیات له احمد تکل خبري.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ رسموسن چې پرون په بروکسل کې په خپل میاشتنی مطبوعاتي کانفرنس کې خبرې کولې وویل طالبان له خپل وروستي حملو سره سره کمزوري شوي دي. د زیاته کړه چې د طالبانو د نمایشي بریدونو معنا دا نه ده چې مخالفینو د افغانستان د قلمرو پر ډیره برخه ولکه ټینګه کړې، بلکې د په وینا اصلي تصویر بل ډول دی.
دی
وایي د تیرې اونۍ له پیښو سره سره موږ پر سم لوري روان یو. نمایشي حملې د رسنیو د سرلیکونو پام ځان ته اړوي، خو د دې معنا د پراخ قلمرو نیول نه دي. دا بریدونه د افغانستان دښمنانو ته دا امکان نه شي برابرولی چې سیمې ونیسي او ویې ساتي. هلته عمومي تصویر بل ډول دی، په دې معنا چې د دښمنانو په حملو کې کموالی راغلی او دښمن کمزوری شوی. د دوی حملې د روان کال له جولای میاشتې څخه تر سپتمبر میاشتې پورې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په سلو کې شپږ ویشت کمې شوي دي. په هلمند کې حملې په سلو کې دیرش او په ځینو ولسوالیو کې حتی په سلو کې اتیا کمې شوي دي. افغانانو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو په اړه د ناتو عمومي منشي وویل چې دا ماموریت ګام په ګام پر مخ ځي او افغان ځواکونه ورځ تر ورځې د نورو مسؤلیتونو منلو ته چمتو کیږي. رسموسن زیاته کړه چې ډیر ژر به د افغانستان په نورو سیمو کې امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته وسپارل شي. موږ د افغان امنیتي قواو د روزنې په برخه کې له یو بل مهم پړاو څخه واوښتو. په تیره اکتوبر میاشت کې زموږ هدف دا و چې درې لکه او شپږ زره د افغان پوځ سرتیری او پولیس وروزو. موږ دا هدف پوره کړ. د مسؤلیتونو د سپارلو بهیر روان دی. ولسمشر حامد کرزای به د څو نورو ولایتونو او ولسوالیو ګروپ چې د امنیت مسؤلیت به یې افغان ځواکونو ته وسپارل شي ډیر ژر اعلان کړي. همدا اوس د افغانستان د ټول نفوس د څلورمې برخې امنیت د افغان ځواکونو لخوا نیول شوی او زه هیله من یم چې بل پړاو به هم همداسې د پام وړ وي. ښاغلی راسموسن وویل ناټو به د حقاني ډلې پر ضد پوځي فشارونو ته تر وروستۍ شېبې دوام ورکړي. د زیاته کړه د ناټو ستراتیژي روښانه ده او هدف یې دا دی چې په افغانستان کې دننه د ناټو پر ځواکونو او عامو خلکو د حقاني شبکې د بریدونو مخنیوی وکړي. د ناټو عمومي منشي زیاته کړه په افغانستان کې یو سیاسي حل ته د رسیدو لپاره د حقاني شبکې په څیر د ډلو پر ضد پوځي فشار ضروري دی څو د ډلو ته له خبرو اترو پرته بله لاره پاتې نشي. رسموسن وویل د حقاني شبکه د افغانستان لپاره یو جدي ګواښ دی او د ناټو وروستی هدف هم دا دی چې د افغانستان د خلکو دښمنانو ته اجازه ورنه کړي چې د ناټو پر سرتیرو او افغانانو بریدونه وکړي.
د ناټو عمومي منشي ویلي دي چې د وسلوالو طالبانو وروستي بریدونه نمایشي دي او اصلي پرمختګ نړیوالو ځواکونو کړی دی. په همدې الړ کې پرون په هرات کې د وسلوالو طالبانو له لوري هوایي ډګر ته نږدې ډله ییز بریدو سو چې د تلفاتو په باب یې له همدغه شاره د ازادي راډیو خبریال شرف الدین استانکزی جزئیات اوروي.
د هرات د والی ویان محیدین ری په یو خبري غونډه کې د هرات د وروستي حمله مړو ټپيان دي طالبانو په شمول دولستانه یاد کړو ویل
دوه ځانمرګ بریدونو په پیل سره د اسکو پر اکمالاتي کمپني باندې بریډ پیل سو او په لړکیه او یادو هغه کسان چې محافظین دغه کمپني ول شهیدان سول او وروسته تر دې نور هیڅ تلفات خارجي او بهرني کارکونکو ته وارد نسو. درې هغه نور ځانمرګ چې په دې کمپني کې د ننتللی ول د مرموي په وسیله ووجني 15 نور کسان چې پولیس او امنیتي ځواکونه ول او یو بهرني سرتیری هم جوبل سوي دي.
صنعتي خارګوټي په کوم ځای کې چې بریډ وشه د هرات ښار شل کیلومتري ملکی هوایي ډګر او د حساب مرکز ته مخامخ گزاری ولسوالی کې واقع ده. کوم ولسوالی چې د امنیتي انتقال د پروسې دوهم پړاو کې شامل ده د بریډ عاملین طالبانیات سوې طالب انقاری محمد یوسف احمدی په ټلیفون سره مسولیت وخت سره سنوي ته ویل هدف په لاس را وړي ولستنه خارجانی وجدي کوم اېدا چې دولتي مامورینو رد کړه. دغه کمپنی چې د طالبانو له برید لاندې راغله افغان امنیتي مامورینو په مخففو ټکونو اسکو یادوي نړیوال ځواکونو ته د اکمال دنده لرله. د گزاري ولسوالۍ د کلینیکي و ډاکټر امر الله امان هم په ټلیفون سره روغتون ته د څلور زخمیانو د ورتګ وویل چې د په وینا درې نظامیان او یو تن ملکی وګړی ده.
تاسو له پیغامونو نه
زه خالد افغان غزل تاسو سره تماس کوم. افغان ملت ته زما دا پیغام ده چې د دې کال نه زیات وخت تیر شو چې جګړې پای نشته د بری څک نه مانیږي. افغان زلمیان تنکي ځوانان هر ورځ وزر کیږي چې ځان په وینو په سرو ګریبانونو خپلو کورو ته راوړل کیږي. افغانی کورنۍ تر په داسې غمونو او داسې ماتمونو راټولېږي. افغان پیغلې په تورو سرونو کونډېږي او ګرېږي. افغاني حیدرې د داسې تلمو په یاداشتونو په رنګارنګ ګلونو ښایسته کېږي. خو د پاکستان د تورو پنجاچانو د ایسای دی جنسانو ارمان لانه ده سره نور د افغان طالبانو د افغان ملي فوجانو د افغان ظلمو په وزلو مه خوشحالېږي. افغانانو سره یو سي لاسونه سره ورکړئ صلح وکړي د خدای په خاطر د خپل ملت په خاطر د ګران افغانستان په خاطر.
په دې خبري مجله کې دا راپور هم لرو چې کابل شرولي وی لدې ورسته به د خلکو د مشورو په مرسته وکول سي ش شاري خدمتونه تر سره کړي. د غرض نړیوالو رسپانو بیا د استانبول د کانفرنس پر احتمالي نتایج او تفسیر خبري کړي دي خو د دغه خبرونو د اوریدو پرې را سره پاتې سي په څو شیبو کې اوریدل سي.
بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي. ازادي رادیو د میکروفون ستاسو.
السلام علیکم. دا چې موږ د هوا په خدای باندې
روان سم موضوع دی سمو د لاپ نظر دا
سلام کی له تاسو ټول ته وړاندې کوم همدارنګ سلام اوریدو.
خب به هر صورت بازم به شنونده ما نوبت میتیم. شنونده روی خط از بفرمایید صد میکروفون از شماست.
من کاملا موافقه هستم که باید این صحنات دلخراش از طریق میدیا
ما به نظر باندې دا مستقیما نصد
بساره اگر موضوع بسار خود راشی من رو انتخاب کردین.
میکروفون شما یک شنبه ها 8 تا 9 صبح به وقت کابل.
په افغانستان کې د سهار 8:15 دی. د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د ناتو عمومي منشي وایي چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو وروستي بریدونه نمایشي دي. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې مشر د افغانستان او عراق څخه په چټکۍ سره د امریکایي قواوو د ایستلو په اړه خبرداری ورکړ. د برېټانیا پاوز پرون په افغانستان کې د خپل یو بل سرتیري د وژل کېدو خبر تایید کړ. د ایران د وسلوالو ځواکونو له درستې د خپل هیواد پر قلمرو د هر ډول احتمالي حملې په اړه اسرائیلو ته خبرداری ورکړ. د بشري حقوقو مدافع ډلې وایي د سوریې دولتي ځواکونو پرون شل کسان یو ورځ وروسته ترغه ووژل چې د دې هیواد حکومت له عربي ټولنې سره د اعتراض کوونکو پر ضد له تاوتریخوالي د لاسته اخیستو ژمنه وکړه. اسرائیل او فلسطینی ادارې ته د سل میلیونو ډالرو په ارزښت د مالیې د پیسو د انتقال بهیر ځنډولی. د امریکا ولسمشر وایي د فرانسې په اقتصادي غونډه کې د ګډونوالو مشرانو تر ټولو مهمه دنده دا ده چې د اروپا مالی کړکیچ حل کړي. او د عراق کوردي مشر مسعود برزانی ترکیه ته خپل دوه ورځنی سفر پیل کړ. او سم په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په باب چاپ شوي مسایل. ایران د افغانستان د ګاونډیانو پر ونډه ډیر ټینګار کوي او په افغانستان کې دننه د استنبول د کانفرنس په برخه کې عکس العملونه زده او نقیز دي. ځینې ډیر ورته خوشبین دي او ځینې نور بیا ډیره تمه نه ورڅخه لري. د امریکا چاپ واشنگتن پوسټ او د ترکیه چاپ حریت ورځپاڼو دغه مسلې ته کتنه کړې. احمد تکل څخه یې ورو
د لویدیز اکثر ورځپاڼو پرون په خپلو غنو کې بیا هم د افغانستان په اړه د ترکیه په استانبول ښار کې د جوړ شوی کانفرنس پر نتایجو مطالب خبره کړي. په دې لړ کې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي په دې کانفرنس کې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو چې کله ناکله یې د نفاق اچونې سیاست پلی کړی ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به د سولې او پخلاینې د سیاست ملاتړ وکړي او ټول به په ګډه داسې ګډ امنیتي او اقتصادي اقدامات پیلوي چې په راتلونکي کې په افغانستان کې یو باثباته او ډاډمن دولت رامنځته شي. ورځپاڼه لیکي د استانبول په کانفرنس کې د جنوبي او منځنۍ آسیا د هیوادونو مشرانو وویل دوی په دې پوهیږي چې په افغانستان کې د تروریزم، مخدرو موادو او اداري فساد ستونزې د دوی پر هیوادونو هم اغیز کولای شي او د دې ستونزو د حل لپاره هماهنګو او ګډو هڅو ته اړتیا لیدل کیږي. واشنگتن پوسټ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو مقام له قوله لیکي چې وایي د استانبول کانفرنس پر سمه لاره یو ایښودل شوی ګام و. دا مقام هم درز وایي تبن په دې کانفرنس کې ټولو پوښتنو ته ځواب ورنکړل شو خو د ځینو پوښتنو ځواب پکې وموندل شو. ورځپاڼه زیاتوي د دې کانفرنس نورو ګډونوالو لکه چین، روسیې، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان، سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو ژمنه وکړه چې د راتلونکي کال په اوړي کې به بیا هم غونډه سره وکړي څو په دې برخه کې پرمختیاوې و ارزوي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي ایران د افغانستان د ګاونډیانو پر ونډه ډیر ټینګار کوي او په افغانستان کې دننه د استانبول د کانفرنس په برخه کې عکس العملونه زد و نقیز دي. ځینې ډیر ورته خوشبین دي او ځینې نور بیا ډیره تمه نه ترې لري. د ترکیه چاپ حریت ورځپاڼې لیکلي د استانبول د کانفرنس اکثر ګډونوال له دې سره چې د افغانستان کړکیچ یوازې له سیاسي لارې حل کېدای شي موافق و. حریت په دې اړه د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر ګیدو وسترویلې وینا راخیستې ده چې وایي د افغانستان د کړکیچ لپاره د حل کومه پوځي لاره نشته او یوازینی د حل لاره د سیاسي حل لاره ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي په هغه سیمه کې چې افغانستان پروت دی اختلافات ډیر زیات دي او اکثر هیوادونه غواړي چې پاکستان د افغانستان د کړکیچ په سیاسي حل کې مهمه ونډه ولري. خو د حریت په وینا ښاغلي وستر ویلې د استانبول او په ترکیه کې جوړو شویو نورو ځینو کانفرنسونو ته په اشاره سره ویلي د دې ډول غونډو جوړېدل ښایي چې ترکیه هم د افغانستان د کړکیچ په حل کې اساسي رول لوبولای شي.
د ننګرهار ولایت ځوانانو په یو غونډه کې د لوی جرګې او د بندراتلونکي کانفرنس په اړه د خپل دریز شودلو په وخت ویل چې باید لوی جرګه د افغانانو د لوړو ګټو د معیارونو پر وړاندې کې فیصله وکړي او ورسره د بند کانفرنس په اړه اندیښنه څرګنده کړه چې د لومړنۍ غونډې په څیر پکې اشتباهات تکرار نسی. له داوود وفا څخه جزئیات اورو.
د ننګرهار ولایت ځوانانو دراتلون کې لوی جرګې او د بون کانفرنس په اړه د پنځم به پورس په واغونډه کې خپل غوښتنې واورولې. ځوانانو وویل دوی ته باید په دغه غونډو کې برخه ورکړل شي او د افغانستان د خیا انده په باب نیمګړی پریکړې ونش. د ننګرهار د ځوانانو چارو امیر نوراغاز واک وویل
زمنګ د ځوانانو د لوی نانوي جرګې څخه هیله غوښتنه ده چې داس خلکو ته د جرګې کې لار پیدا کړي چې هغه د هیواد لوړ ګټو تشمن وسیږي او یو پاک احساس د مخینه او فقط فقط د غوی سره هدف او ارمان دا وی چې څنګه کول شو چې په دغه نوې نوی جرګه کې د هیوات لوړې ګټي خوندي وساتلې شي. دوی چې کله د تړون د لاسلیکولو موضوع یا بحث په باندې کیږي دوی باید چې دوه شاندې یادونه واسي چې یو زمنګ اسلامي ارزښتونه دی او بل زمنګ ملي ارزښتونه دي. د دې په خوا کې زمنګ د دې کانفرنس څخه هم د هیلو ارزو داده چې هغه نقاط ته دوی متوجي شي چې په تین کانفرنس کې ورته نو متوجي شي یا هغه مسایل باندې دوی باسو کی او د حل لارې چارې ورته پیدا کی چې هغه اوس په افغانستان کې د جګړې د پاره زمينه مسايده کړې ده یا زمنګ په هیواد کې د صلح د نراتک د پاره خندونه ایجاد کړې دي.
د ولسوالۍ په کچه دغه غونډه ته د بلا بیلو سیمو ځوانان ورټول شوی و. د ټولو دا نظر و چې د لوی جرګې په پریکړو کې دي د افغانانو ملي او اسلامي ارزښتونه په پام کې ونیول شي او د بون په غونډه کې دي د تیر ځل په شان نیمګړی پریکړې ونی شي. دوی وویل
جواد سره ما د بیسروس وای د ځوانان سمون ټولنې د نماینده په توګه باندې موږ دا غوښتنه لرو چې ترسو هغه د ځوانانو څخه سنمایندګان هلته ویسي او ترسو وکول شي چې د ځوانان د خپل حقوقو څخه عملته دفاع وکي او خپل حقوق لاس راوړي او هغه څوک چې هغه لکه څنګه په تیر عمر کې چې زمونږ وطن د لاس په کړهونو په دردونو کې پریښې ده نه دا چې بیا داسې یو ځل داسې دوران په موږ باندې راشي چې هغه د ناپوهي او د جهل او د تیارو او د غربت وخت په موږ باندې راشي. موږ غواړو چې زمونږ آینده روښانه واوسیږي.
زه احسان الله قریشي د لوننګرهار ځوانان منتخب فدراسیون وطن غړی. باید لوی جرګې د داسې خلک معرفي شي چې هغوی د ملت ګټې په نظر کې ولري، د ملت خلکو ته مثبت جواب ووایي، د دوی هغه غوښتنې چې کوي د غوښتنو پر اساس هغسې عمل وکړي، هغسې کړنې وکړي، وطن فروشي دي ونکړي، هغسې کارونه ونکړي چې په تېرو حالاتو کې شوي دي. باید یو مثبت بدلون راولي. موږ ته
د ننګرهار ولایت ځوانان په دې وروستیو کې هڅېدلي چې د هیواد په سیاسي هلو ځلو کې باید دوی هم سهیم شي او د حقوقو د تامین ضمانت باید ورکړای شي چې د دوی په نظر ګډونې دا غوښتنې تضمینولی شي.
داود وفا له جلال آباد رپورټ راکوه. کابل شرولی وی چې لدی وروسته به د خلکو د مشورو په مرسته وکولې سي شه شاري خدمتونه تر سره کړي. کابل شرول پرون په همدې هدف یو غونډه هم جوړه کړې و او وی ویل چې د خلکو په مرسته به کابل شهر ته نوې بڼه ورکړي. تفصیل د اسد الله لودین پر رپورټ کې.
په داسې حال کې چې کابل ښاروالۍ د ښار د څیرې د بدلولو خبرې کوي، د امنیتي انتقال د تنظیم د کمیسیون مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی وایي د کابل ښاروالۍ او اړوند ارګانونو ترمنځ لازمه همغږي نشته. ډاکټر اشرف غنی احمدزی د پنجشنبې په ورځ د کابل ښاروالۍ د خبرګانو په غونډه کې وویل چې د کابل ښاروالۍ او نورو ارګانونو ترمنځ باید همغږي رامنځته شي او د یو پلان لمخې خپل کارونه پر مخ بوزي.
تفکیک وظایف در شهر کابل به صورت درست صورت نگرفت. در نقاط مختلف شهر
په کابل شهر کې د دندو ویش په سمه توګه نه دی سوی. د کابل په زیاتو برخو کې ښاروالي سړکونه جوړوي خو څه وخت وروسته د اوبو رسونې او مخابراتو د چارواکو لخوا بیرته ورانیږي. د کابل ولایت او کابل ښاروالۍ ترمنځ د دندو ښکاره بیروالی وجود نه لري. موږ د ښار داسې ځایونه لیدلي چې آن د ښاروالۍ ناحیه وي او په ورته وخت کې د ولایت ولسوالي وي. نن سبا په دې ښار کې وسلوال او د ځمکې په مافیا پورې تړلي خلک ظلم کوي.
د احمدزی په خبره دا محله 80% څخه زیاتو کابل ښاریانو په غیر قانوني توګه ځانته کورونه جوړ کړي. نوموړي زیاته کړه چې د دې ستونزې د هواري لپاره باید عملي اقدامات وشي. په غونډه کې د کابل ښاروال انجینر محمد یونس نوندیش وویل له دې وروسته به هڅه وکړي د کابل ښار د خبرګانو شورا په مرسته د ښار بیا رغونې او سمسورتیا ته کار وکړي.
ما به خاطر طرح او تطبیق پلانهای خوب شهري
موږ د ښار پلان د شکولو او کابل ښاریانو ته د ښه خدماتو کولو په هدف د دې اړتیا احساس کړ چې د پوهانو، علمانو، اجتماعي خلکو او فرهنګي شخصیتونو یو شورا جوړ کړو. دغه شورا به زموږ سره مرسته وکړي چې کابل ښاریانو ته شریفانه ښاري خدمتونه وړاندې کړو.
شهر کابل و خدمات خوب شهري یاري برسانن.
د کابل ښار د خبرګانو یا پوهو کسانو شورا ځانته یو تګلاره هم جوړه کړې چې له مخې به یې خپل کارونه پر مخ بیایي. که له یوې خوا کابل ښاروالۍ د دې ادعا کوي چې د بیا رغونې کارونه په کابل کې ګړندې شوي، خو بل طرف ته عام وګړي شکایت کوي چې کابل ښاروالۍ د غیر قانوني ودانیو او سړکونو د جوړېدو په مخنیوي کې پاتې راغلي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي د ازادي رادیو ویب سایټ ته ورسي چې بیلابیل راپورونه خبرونه او مطالب پکې لوستلی او اوریدلی سي. د دې ترڅنګ په ویبپاڼه کې بیلابیل انځورونه او ویډیوګانې هم شته چې پته یې د ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ډاټ اورګ. د پاکستان د نفتی موادو وزارت وایي چې له ترکمنستان څخه د ګازو د اخیستلو موافقه کړې او په راتلونکو څو ورځو کې به یې قرارداد امضا کړي. رویټرز خبري اژانس په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې جزئیات یې له فرشتې جلازی څخه اوري.
د دې موافقې پر اساس به ترکمنستان د راتلونکو 15 کلونو لپاره د ورځې 1.3 میلیارد فټه مکعب ګاز پاکستان ته ورکوي. البته د ګاز د انتقال دغه پروژه چې د افغانستان له لارې تیریږي یوه نوې خبره نه ده. د ګاز د انتقال دغه پروژه په اړه د طالبانو د رژیم په کلونو کې له یوې امریکایي کمپنۍ سره خبرې شوې وې. په دې مسله اوس تقریبا 15 کال تیر شوی دی. په دې موده کې د سیاسي او پوځي بدلونونو په نتیجه کې د افغانستان او پاکستان سرحدي سیمې د بیا امنیتو په ځالو بدل شوې. خو د ټپي په نوم د ترکمنستان د ګاز د انتقال د پروژې خیال لا هم ژوندی دی. د هند په ممبئی ښار کې د آسیا او اروپا د څېړنیزو مطالعاتو د مرکز یو څېړونکي مهاپترا وایي چې په افغانستان کې د ثبات لټینګښت پرته شای د دغې نلیکی غزول یو خوب پاتسي. په کابل کې د افغانستان د څیړونکو د مرکز یو غړی تامس رودی ګوای خلک د غاز د نلیکی او د ریل د گاډي د پټلې په اړه خبرې کوي خو دغه پروژه امنیت تړتیا لري. د تامس رودی په باور د دواړه پروژه ډيري اوږدې لارې نسی او دا امکان نسته چې په هر 40 کیلومتر واټن کې یو اسکر ودرول سي. د آسیا پراختیايي بانک د روان کال په پیل کې تقریبا 9 میلیون ډالر د دغه پروژه د مشورتي چارو لپاره تصویب کړ. د افغانستان د قانون وزارت وایي چې د دې نلیکی په مټ به هر کال تقریبا 3.5 میلیارد غاز د ترکمنستان له جنوب څخه هند ته انتقالیږي. د غاز د نلیکه تقریبا 1015 کیلومتر طول لري چې لښت له 1015 کیلومتر په افغانستان کې تیریږي. هندي څیړونکي محبت را ویلي چې په دې پروژه کې دوه عمده شریکان چې هندستان او پاکستان دي په خپلو کې عمده اختلافات لري. هند او پاکستان د امنیتي مسایلو او د ترانزیت پر سر اختلافات لري او تر ټولو عمده ستونزه یې د بې باورۍ موجودیت دی. نو په دې اساس پر دغه پروژه د هند او پاکستان موافقه به ډیره ستونزمنه وي. خو په افغانستان کې د سوند موادو قحطی ده او د برق جریان وخت په وخت قطع کیږي نو د دې نلیکی اهمیت ډیر زیات دی. په هرات کې د سوداګرۍ او تجارت د خونو رئیس ویلي ټول د دغه نلیکی په انتظار دي او باور لري چې افغانستان ته بلدی لري د سوند مواد ارزانه تمامیږي. د لندن په اکسفورد پوهنتون کې د غاز د مطالعاتو یو څیړونکی وایي چې د اقتصادي پلوه دا یو ډیره مطلوبه او جالبه پروژه ده خو له سیاسي پلوه ډیره پیچلې او شایي ناممکنه وي. دغه کارپوه وایي له امنیتي ستونزو یوه خوا حتی هند شایي د غاز د داسې نلیکي سره موافقه ونه کړي چې له پاکستان څخه تیره سوي وي.
د پاکستان او ترکمنستان ترمنځ مو د غازو درنیولو په برخه کې د ویني موافقې په باب تفصيلي رپورت واورید. د سیاسي چارو افغان کارپوهان وی افغان حکومت د استانبول په غونډه کې د ګډون لپاره ځانګړي اجنډا او پلان نه درلود نو ځکه دغه کانفرنس د افغانستان لپاره روشانه ګټه نه لري. دوی وی د ولسمشر حمید کرزي په خبرو کې هم څنوي نه و او نه داسې څول چې گاونډیان له افغانستان سره همکاري ته تشویق کړي. په دې باب تفصيلي رپورت نیم سات وروسته په بل یو سات خبرونه کې اوریدلای سي. اوسم ستاسو ځینې لیکلي پیغامونه یا اس ام اسونه چې د اتصالات مخابراتي شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته رالېږلې دي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
ریاض الله شفیق لننګرهار څخلی کې ولسمشر حمید کرزی مدمخ کې د پاکستان له یو خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویل چې په سخت ورځ کې به د پاکستان ترڅنګ ولاړ وي خو هغه توغندي چې له پاکستان څخه پر افغانستان مشتل کیږي افغان ولسمشر یې په باب چوپتیا غوره کړه. سمیع الحق لننګرهار دی کې د کونړ په سیند کې خلک په جنراتورونو کبان یا ماهیان نیسي. حکومت باید د دې ستونزې مخنیوي وکړي. دوی د کبانو ټول نسل ختم کړ. امین خان نصری لیکي د بن په دویم کانفرنس کې باید د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او روغې جوړې په اړه زیاتې جدي خبرې وسی. شاه رسول له لغمان ولایت څخه لیکي موږ په ښوونځي کې نه کتابونه او نه ښوونکي لرو. د افغانستان د پوهنې له وزارت څخه هیله کوو چې زموږ د ستونزو غم وخوري. رفیع الله بیا له لغمان څخه لیکي له ازادي راډیو څخه غواړم چې د کورونې چارو له وزارت سره د شهیدانو د معاش په اړه چې د تیر کال تلې یا میزان میاشتې راهیسې نه دی اجرا شوی بحث وکړي. اذرودین کتاب یادونه وکړم چې ازادي راډیو حتمن پر دې مسله له کورونې چارو وزارت سره خبرې کوي.
تاسو ځینې لیکلي پیغامونه یا اس ام اسونه و چې د اتصالات مخابراتي شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته را لېږلو. د دې خبرونې مهم راپور دا و چې د ناتو عمومي منشي وایي چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو وروستي بریدونه نمایشي دي. په دې باب په بله نیم ساعته خبري مجله کې هم تفصیل اوریدلی سي چې